السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د روژې شپاړسمه ورځ مو په خیر تیره کړې وي. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په تړاو غبرګون ښودلی او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه بللی دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي، ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید افغانان مجبور نه کړي چې بالمثله عمل وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي ارزښت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان د بمباری کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ بللی دي. هغه بیګا پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په جګړه کې د ښځو او ماشومانو او بېګناه خلکو وژل جنګي جرم دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال وایي د روسیې له حملو سره سره د ماریوپول پر کلیدي بندر دوی کنټرول لري. په همدې حال کې مسکو ادعا کوي چې ځواکونو یې د یوې اونۍ تر جګړې وروسته دغه کلا بند شوی ښار تقریبا په بشپړ ډول نیولی دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هنا ملیار نن یکشنبه وویل چې د ازوف سمندرګي د کلیدي بندر دفاع کوونکو په دغه ځای کې چې د مقاومت وروستی سنګر ګڼل کیږي د پام وړ روسي ځواکونه محاصره کړي دي. هغې ماریوپول ښار د اوکراین د دفاع لسپار سره تشبیه کړ چې د اوکراین نورو برخو ته یې د روسي ځواکونو د وړاندې تګ مخه نیولې ده. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصی جومات انګړ ته ننوتلي دي. په دغه دوه ورځنیو شخړو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. او درې چینایي ستور مزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کیږي. د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د شینزو دیارلس په نوم دغه فضایي کپسول د منګولیا په ګوبی نومي دښته کې ښکته شو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه ولس. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 19. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 11.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی په خپل تازه خبر پاڼه کې پر افغانستان د بمباری یادونه هم نه ده کړې. دا بریدونه د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کوي؟
د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي، البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري.
د پاکستان پر ضد د عامو خلکو غصه نن سلګونه ننګرهاریان لارو سړکونو ته راوتلي وو.
کی موږ سره زیاتای کړی دی، ما خځه شیطانی کړی دی، ما یو ماشومان شیطان کړی، موږ د مشران واوري نیمانو پاکستان.
کابل خاریان د جنایي جرمونو زیاتېدو په تنګ کړی، خو مسولین وایي پیښه دومره نه دی.
دغلا او ګراف یا د جنایي پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل.
د اوکراین د جګړې وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
پر افغان خاوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوي برید وسلوال هم له افغانستانه وراوښتي وو. تفصیل په دې راپور کې.
پر خوست او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حمله توجیه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی په سهار یو خبرکړی خبر پاڼه کې ولیکل یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لقوله لیکل شوی وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبله ور اړوي. خبر پاڼه تور لګوي چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ور ووژل له افغانستان ور اوښتي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي کروان وضعیت دوام وکړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان له دې فرصت څخه په ګټې د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې کې بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي. پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجیه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښیي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو. د جمهوري نظام پر مهال پاکستان تل هم داسې تورونه لګول خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښایي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی و چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول. پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو اته کسیز پلاوی ټاکلی دی. له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ.
بل لورته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په اړه تازه غبرګون ښودلی او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه کار بللی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ویلي
حملاتی که دیروز پاکستان به بعضی از نقاط کشور انجام داد یک عمل غیر
هغه حمله چه پرون پاکستان در افغانستان پر ځینو سیمو وکړه یو غیر انسانی او ظالمانه عمل و په حقیقت کې د نړیوالو قوانینو ډیپلوماټیکو اصول او د گاونډي توپ د حق شکار سرغړونه و. د دفاع وزارت مشرتابه د غیر انسانی او ظالمانه عمل غندي مشتل پر گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ژغ کړی چې ستونزې د اصول او ډیپلوماټیکو لارو حل شي او هیڅ هیواد افغانان نه اسپوي او افغانان دې نه مجبوروي چې ورته عمل وکړي ځکه چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړی دی چې د هیڅ غاصب او تیریګر په وړاندې بي جواب نه پاتې کیږي او تل د خپل خلکو او خاورې او وطن دفاع کوي او د خپل خاورې په وړاندې بي تفاوت نه دي
دفاع میکنند او در قبال خاک خود بي تفاوت نیستند.
و موردل چې د طالبانو دفاع وزارت تازه د پاکستان د پرونیو بریدونو په اړه غبرګون خودلې دا بریدونه یې ظالمانه او غیر انساني بللې خو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چنن اعلامیه ورکړې ده ویل دي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي او دوی په خپل اعلامیه کې د افغانستان د پرونیو بریدونو هیڅ یادونه هم نه ده کړې. دا وضعیت د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز کولای شي په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال میرویس افغان پوښتلی
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړي دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي. پاکستان خپل ولس ته دا ورښودل غوښتل چې ګواکي په کور دننه چې دوی ته کمی ستونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکي دوی په یوه جګړه کې شکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای سي چې تر ډیره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینی اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او دغوی سره کوارډینیټ شوی ووسی. البته دا لا تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپل اهداف ته رسیدلی دی کنه خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای سي. البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای سي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري هغه به شای لا نوري مضبوطی سي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونا په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم وکرم ته ناست دي. ولی په دې کې یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم دیوی ډلی چلند کوي، دوی دیو حکومت چلند نه کوي چې ترڅو پوری طالب د ډلی له چلند نه وی راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وی کړی، په سیالی چلند یعنی دوی حکومت په سیالی چلند
نه کوي. افغان صاحب، دوی چې پرون د اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دغه راز وروسته اعلامیه ورکړه، دا عمل وغند او ویل چې بیا تکراریږي بعد پایله به ولري، فکر نه کوي دا د حکومت په کچه باندې یو غبرګون وو؟
د ایزار تر کچې پورې دا سم دی، یو ډیپلوماټیک عمل دی. اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ، هغه وایي چې دلته کې وزیرستاني کډوال وجل شوي دي، افغانان نه دي پکې وجل شوي. دا معنا چې دا برید ته سوی دی، پر دې خاورې ته تیری سوی دی، زموږ پر حریم ته تجاوز سوی دی. د لپاره د اهمیت نه لري، د لپاره د اهمیت لري چلته وزیرستاني وجل سوی دی، وزیرستاني چی سوی دی.
په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د افغانستان د لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي، دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري. اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښتو، هغه دا د طالب هغه رسا ژبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله، لکه د عمران خان او د بارني چارو د وزیر قریشی رسا ژبه، هغه ډول سپوکسمینز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نننن ځکه ونه لري چې د شهباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي دا هغه دودی سیاستوال دي، پخوانی سیاستوال دي، د دوی سره هغه طریقه نشته. دوی سیاست په سیاسي اصولو کوي، یعنی دومره بربند مداخله نه کوي، مداخله خو به کوي، البته ژبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشی او د عمران خان او د غوی د ډلې و.
د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی؟ آیا رښتیا هم د پاکستان دا پر ځای ده چې د افغانستان د خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي، او کدا سی وینو بیا طالبان هم په غژمنه کې پات راغلي چې ویلي د خاورې به د بل چا په ضد کار نه اخیستل کیږي؟
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوې دي، دا نه دي او نه پرونی دي او نه به سبا نه وي. پاکستان عموما د افغانانو د وهلو زورولو او وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي. ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولرم په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسی نه وي. ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجوده ده، په سند کې موجوده ده، په کراچي کې موجوده ده، پاکستان دي د ټي ټي پی خلاف هلته عملیات وکړي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
په ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په غبرګون نن لاریون ترسره شو. دغو لاریون کوونکو پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه وغندل او دا کاري بشري جنایت او پر افغان خاوره ښکاره تیری وباله. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د ولسی خلکو لاریون، د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د ولاریون پر مهال د کونړ او خوست ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان لوري شوي بریدونه وغندل. لارینوالو د هغو قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. لارینوالو چې د څو ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه، د طالبانو له چارواکو یو غوښتنه وکړه چې باید د دې عمل پر وړاندې پټه خوله پاتې نشي.
موږ سره زیاتای کړی دی، ما یې ښځې شیطانی کړي دي، ما یو ماشومان شهیدان کړي، موږ ورته مرتد ګورو، مشرانو اوري، نیمانو پاکستان.
دوی وایي کلونه کېږي چې د پاکستاني پوځیانو له لوري پر کونړ او ډیورن فرضي کرښې ته نږدې په ځینو ولسوالیو توغندیز بریدونه کوي چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي. لاریون کوونکو د دا ډول بریدونو پر وړاندې د ورته عمل غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې پر پاکستان فشار ډیر کړي، څو له افغان ځورونې لاس واخلي.
پاکستان زمونږ د وطن ډیر ظلمونه را سره کړي، دا څه تباهي چې ده، دا څه بربادۍ چې ده، دا ټوله په موږ باندې د پاکستان نه. او موږ دا غواړو چې باید د پاکستان د دې کار په مقابل کې پوه نه شو، باید جدي برخه وکړو. بالکل، که زمونږ د سر په قیمت باندې پوه نه.
پر کونړ او خوست پاکستاني ځواکونو تیر شنبې د ورځې هوایی بریدونو پر ټولنیزو رسنیو هم افغانان په غوسه کړي او دا یې د ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه بللې ده. د سیمې د خلکو په وینا پاکستان دغه برید چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکې مرو ژوبله واوښته او ډېری قربانیانې ښځې او ماشومان وو په داسې حال کې وکړ چې خلک د روژې لپاره د پشلمي پکولو بوخت وو. د همدې پیښې په غبرګون کې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د پیښې د غندنې ترڅنګ یې ورته خپل شکایت هم وړاندې کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
کابل خاریان په دې ورستیو کې جنایي پیښو او غلاو یو ځل بیا اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو وروسته دا ډول جرمونه تر یو بریده کم شوي وو، خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني د دغه شان پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي او له خلکو غواړي چې په دې برخه کې د ورسره همکاري وکړي.
شپږویس کلن ځوان رومال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو له قربانیانو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو غلو یې څو موده مخکې په رڼا ورځ ورنه موبایل یووړ او ده ته یې هم ګواښ وکړ. د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله بیا د هغې غلا د پیښې کیسه کوي چې د پستر ګولیدلې. پر افغانستان د طالبانو تر اته میاشتنۍ واکمنۍ وروسته اوس په دغه هیواد کې د وسلوالو غلاو او نورو جرمونو د زیاتېدو په اړه بیا اندېښنې زیاتې سوي دي، خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني وایي په کابل ښار کې د غلو د نیولو لپاره په جدي ډول هڅې روانې دي. خو د دې قمانداني ویان خالد زدران د پیښو د راکمولو په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
په کابل ښار کې د غلا او ګراف یا د جنۍ پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل. یو حکومت کې امن راغلی دی، چېرته هم چې د غلا قضیه رامنځته شي یا کومه جنۍ پیښه رامنځته شي رسیدګي ډېره عاجله شوې ده، پیښو ته مو ځانونه رسولي دي.
خالد زدران وایي دوی د شنبې په مازدیګر درې کسه غله چې غوښتل یې د کابل په پنځمه حوزه کې یو موټر وتښتوي له پښو وغورځول. د دغو جرمونو د لاملونو په اړه ډېر کله بیکاری، بېوزلي، د کورنیو بد اقتصادي حالات او په ټولنه کې د بې هویته او بې مسؤلیته کسانو زیاتېدل ګڼل سوي دي. په کابل ښار کې د وسلوالو غلاو د کچې لوړېدل نوې خبره نه ده، بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دغو پیښو او جرمونو کچه لوړه وه. ان تر دې چې د کابل ښار اوسیدونکي به په لارو کوڅو کې د غلو لوري وزل کېدل، خو د طالبانو د حکومت د پایل په لومړۍ ورځو کې دغه شان پیښې او جرمونه راکم او د امنیت د ټینګښت په تړاو یې د ښار اوسیدونکي هیله مند کړي وو. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د دغو جرمونو مخه ډب نسی، کابل به د تیر په شان په لوړې کچې جنایي جرمونو لرونکي پلازمېنه بدل او هیڅوک به د امن احساس نه کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن هم د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پلازمینه کیف نن یکشن به هم د درنو چاودنو شاهد وو، خو د نننیو چاودنو په باب سم د لاسه رسمن نور تفصیل نه دی ورکول سوی. د چاودنو دغه راپورونه د بې طرفه سرچینو لخوا تایید سوي نه دي، خو داسې مهال یې راپور ورکول کیږي چې روسي ځواکونو پرون پر کیف خپلې راکټي حملې بیا تازه کړې. روسیې په عین حال کې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف هم د توغندیو حملې شدیدې کړې دي. دغو پیښو ته ظاهرا د هغې ستراتیژۍ په سترګه کتل کیږي چې هدف یې د هغه څه په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواک کمزوري کول دي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې بشپړ برید ته چمتووالی ګڼل کیږي. د خارکیف شاروال ایهور تیریخوف وویل پرون پر دغه شمال ختیځ ښار په راکټي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او څلور دېرش نور ټپیان سوي دي. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلیچک ویلي په دغه ښار کې پرون په حملو کې یو تن وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. هغه د دغه ښار هغو اوسیدونکو ته چې له مخکې له دغه ځایه وتلي سپارښتنه وکړه چې بیرته دې نه ستنېږي. د کیف شاروال ویلي پر دغه ښار د نورو حملو امکان هم سته. د اوکراین د ولسمشری دفتر هم په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې پر اتو ساحو د میزایلو د حملو راپورونه تایید کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له سی ان ان سره په خپل مرکه کې خبرداری ورکړ چې نړیوال ټولنې دي دا موضوع جدي وګڼي چې روسیا شي په اوکراین کې اټومي بمونه وکاروي.
د دغه ماښامنۍ خبري مجلې په پاتې شیبو کې د اسمت ساروان ملتیا وکړي.
سلامونه د خبرونه دا برخه زه اسمت ساروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانستل شوي. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د ژوند هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې د نجونو یو انساني اسلامي افغاني او قانوني حق دی خو دغه حق ورڅخه ترول شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې اتو میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریځ نه لري. نور حال په دې راپور کې
به احساس کوم چې کله زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم ځکه چې دا زموږ حقوق د زوایت مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا څوار لس کلنه حدیقه د غزنی ښار په یو لیسته کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو. دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ګورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو او د دې په هیله یو د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړو ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې کول د نجونو یو انساني اسلامي افغاني قانوني او بشري حق دی خو دغه حق ورڅخه اخیستل سوی دی. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یو لیسه کې یې په دولسم ټولګۍ کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
اوس خو درسونه نشته خو مجبور د کور په کارونو کې بند یو او داسې خاص علاقه په درسو کې نشته چې ځکه چې اوس مکتبونه ټول بند دي. هر وخت چې مکتبونه هر وخت خلاصه بیوي هر وخت شاګردان هغه درس هم ویایي یو څه بهشته د هغه په خاطر درس بوي یو تشویق بشي او اوس خو نه درس سم نه ټول داسې ناهیله یو.
که څه هم نړیوالو په افغانستان کې ډیری خلک د طالبانو له حکومت څخه نجونو ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي خو له څه باندې اتو میاشتو تیرېدو سره لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو خلاصولو او بند ساتلو په اړه ښکاره دریځ نه لري. ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بله زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم زموږ ښوونځي که خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو. ټول جینکیانې دا فکر کې دي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپلو زده کړو ته بیرته دوام ورکړو که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له تیرو اتلسو کالو څخه په سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغېزمنې کړې دي خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکي زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غری ونیسي وژاړم په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف وو لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو آمادګي به مو وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه نجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په 26مه نیټه یو وار بیا ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکی
دوی لاری دی پا افغانستان کی یا لو جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات و تلاس رسائی دی دوی خوندیتو پوزین نوری ستونز شته شو دوی
بشری حقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی ندیره برخه تشکیلوی موږ مسئولیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادی راژیو دوه لسیزه لکرا پر وخت او متوازن و معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
دا غبند دروازه چلویش کال وران دی د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلی او د میلیونونو ډالر په ارزش د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپی له د کندهار د نساجی په نخی او پشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سرویس کال کې دلته په دا فابریکه کې کار کوم. د پشمی فابریکه کې تقریبا 2 پایه بافت ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابي او د کرملر او د رنګابزي دي. د پشمی نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1,200 پایه ماشین لري، یعنی رنگارنګ ماشین دي. اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه دي، فلټي دي، نختابي دي، بیا بل اخر غونډه خاطر دي. د غونډه کې بافت د بافت ته کو جوړي دي، رنګامزي ته پر رنګامزي کې تقریبا اور کم رنگ رنګامزي کې د ټکرون بیا بازار روشتي تقریبا 5500 یو نیم زر نفر موجوده کار کول مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشته وو چې اندازه کار چلنسي وو چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنګمزي د نیمه مونتاژ حالت په لکټر زو پاتې دي. انور بافت نختبي ګرد ماشينونو فعال دي، یو سب موجودین کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخي او فشمی فابریکي چې یو وخت پکښې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1,500,000 ډالر ډیر لګښتار تیار لري.
په پیلند لپاره چې وس ځین ماشینالات دي، داسې معنی مې چې کله به موږ وایي چې د مخریب یا غو فعال سي فعال به کار بو کی، خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمو د نخي د لپاره د 1,500,000 ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف تر تیار لري. نو ان شاء الله امید سره کدی دې سره کوم سی او یا په دون اندازې کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کوم اندازې د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دي، موږ پمبه تولیدو ولې موږ پمبه پتار نو سړولای، یا موږ وړی تولیدو موږ وړی دلته په نور شان باندې سړولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیره غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره آسان هم نه وي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
د وخت سمه تاسو یو کلام ډیر تاسو په وایم چې په دوه ټول دې سپېڅلو کولو چې ما تر کو اولين دفعه د چې د پاکستان تیارې رسی او نغز دې حریم کو او تجاوز کو او دلته بی ګناه قانون وایني چیرې دې داوود خان سل دې عمره یو دې ممره چې دستار تړي 1,000 دی
السلام علیکم
پیسے خارج سراوڑی افغانستان حکومت کو خاطر بند یا پیسے مست نظر ہوتے مستر موافقہ کرے تو مجھے درکو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221323